د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې یو ځل بیا د طالبانو په ضد په جنگ کې د امریکا د فوجي قواو په بری ټینګار کړی دی. د پاکستان فوجي مشران وایي هیل لري چې د دوی د نوو هڅو له برکته و طالبان په دې قانع شي چې د سولې خبره ته کینی. او په سوریه کې د مشت نږدې د ختیځ غوتې نه ډیر ملکی خلک په دسته جمعي ډول وتلی دي. او اوس په مکړی د خبرونو تفصیل ته، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو په ضد په جنگ کې د امریکا د فوجي قواو په بری ټینګار کړی دی. اغلی ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د کالیفورنیا د ایالت د سان دیاګو په ښار کې په یوې فوجي اډې کې په خپلې وینا کې وویل چې د امریکا فوجي قومندانانو ته اختیار ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد د خپل ټول فوجي قدرت نه کار واخلي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې د هغه په قول د ټرمپ حکومت د قدرت او طاقت لارې په افغانستان کې د سولې پالیسۍ ته لیواله دی. د پاکستان فوجي مشران وایي هیله لري چې د دوی د نوو هڅو له برکته به طالبان په دې قانع شي چې د سولې خبرو ته کینی. د فوز یو عالي رتبه مشر چې په دې اړه مستقیم معلومات لري د نوم د نه ښودلو په شرط خبرلان ته ویلي دي چې د سولې خبرو ته د جګړې د دواړو غاړو د حاضرولو دپاره باید ټول په ګډه کار وکړي. دغه فوجي چارواکي همدارنګه وایي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیشنهاد په باب د طالبانو غږ نه کول دا معنی ورکوي چې هغوی خبرو ته د حاضرېدلو په هکله فکر کوي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې ویلي دي چې د مشت نږدې د ختیځ غوتې نه په داسې وخت کې په دسته جمعي ډول په زرګونو ملکیان وتلي دي چې حکومتي قواو د یاغیانو په دغه اخري پوخ مرکز خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د بشر د حقوقو د څارنې د دغې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې په تیره میاشت کې په دغې سیمې کې د حکومتي قواو د حملو نه وروستو دا اول ځل دی چې دومره زیات خلک په یو ځل د هغې نه وځي. د سور صلیب نړیوالې ټولنې ویلي دي د ختیځې غوتې د سیمې نه زخمي شوي او مریضان تیر هفته ایستل شوي دي. دغه ټولنه وایي چې د دوی د خوراکي او درو درملو یو داسې کاروان هم هلته رسیدلی دی چې تقریبا 26,000 کسان د پاره پکې د یوې میاشتې احتیاجات بار شوي وو. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د ایران ستر مشر هټلر سره مقایسه کړی او ویلي دي که ایران د اټومي بم د جوړولو هڅې وکړي نو سعودي عربستان به هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅې زر پیل کاندي. هغه وایي چې سعودي عربستان هیڅکله هم نه غواړي چې اټومي وسلې ولري، مګر په دې کې شک نشته دی که چېرې ایران د اټومي بم د جوړولو هڅې وکړي نو سعودي عربستان به هم څومره چې زر کېدای شي د اټومي وسلو د جوړولو کار پیل کړي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د سی بی ایس د ټلویزیوني شبکې سره په خپلې مرکې کې دغه خبرې کړي دي. د امریکا د فلوریدا د ایالت د میامی د ښار په یوې لویې لارې چې هر وخت پرې د ترافیکو ډیره ګڼه ګوڼه وي د پاسه جوړ شوی د پیاده روانو پل نړیدلی او څو موټرې ترې لاندې شوي دي. پولیس وایي چې د ژغورنې سخت عملیات روان دي او تربیه شوي سپي هم د ژغورنې په دغو هڅو کې برخه لري. پولیس وایي چې 8 تنه روغتون ته انتقال شوي او هم 8 موټرې د دغه پل نه لاندې شوي دي. په محلي مطبوعاتو کې راغلي چې په دغې پیښې کې 10 تنه مړه شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت د نړۍ د نورو ملکونو سره په دې کې یو ځای شوی او په برتانیې کې د روسیې په پخواني جاسوس د اعصابو د ګاز د استعمال له کبله په مسکو اعتراضونه کړي دي. او هم دا اول ځل دی چې د امریکا حکومت په مستقیم ډول د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په باب په مسکو انتقادونه هم کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د روسیې د یو پخوانی جاسوس د مسموم کېدلو په باب د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وویل چې یقینا دا ښکاري چې روسیې په دې کې لاس درلودو. اغلی ټرمپ دا هم ویلي دي چې امریکا لکه د نورو په شان دغه مسلې ته په ډیر جدیت ګوري. او پرون ناټو د 2018 کال د پاره د افغانستان په باغ خپل کلنی راپور خپور کړی. د ناټو سرمنشي اندرس ستولتنبرګ د راپور د خبرو په وخت کې د افغانستان په جنګ کې د ناټو په باب تفصیلات ورکړل.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په کندهار کې د ولس جغ په نوم سیاسي بهیر له دولت څخه وغوښتل چې راتلونکي ټاکنې پر وخت ترسره کړي. یاد سیاسي جریان چې د جنوب ولایتي شوراګانې او ولس مشران یې غړیتوب لري وایي چې د شفافې او عادلانه ټاکنې د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره تر ټولو مهمې دي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ رالېږلی.
د ولس جغ په نوم سیاسي بهیر د خپل موجودیت د اعلان ترڅنګ خبرداري ورکړ چې که راتلونکي ټاکنې پر خپل وخت او شفاف ډول ترسره نسی افغانستان به له وجودي بحران سره مخ سي. د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتي شوراګانی او د یاد ولایتونو ولسی مشران چې د یاد بهیر بنسټ ایښوونکي دي وایي چې له ولسی خلکو سره د هیواد د سیاسي ثبات په اړه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي او زیاتوي چې د حالات د ژوند پر هر برخه منفي تاثیرات کړي. د کندهار او زابل د ولایتي شوراګانو رئیسان په دې اړه داسې وایي:
هر انتخابات مار ورته وخت دی واده کړه او ورنه وته تر هغه وخت په ورنر راکو نه پچا کاو نه دغه وخت کړه په بل کو
پر دې پنځو کوڅو شاړو په حساب نه کوي چې د من مرکز دی د کندهار مرکز دی د زابل یا غلري پر دې سیمه زموږ ولسونه زموږ غریب زموږ شهرمور زموږ مخاور.
د ولس جغ بهیر غړي وایي چې د جنوبي ولایتونو امنیتي حالات هم د اندېښنې وړ دي. دوی زیاتوي چې د اوسني نظام ملاتړ دي خو له مرکزی حکومت څخه غواړي چې د اصلاحاتو له لارې د ولس د حقوقو په برخه کې خپل پام زیات کړي.
تاسو شاید یا ټول زه وایم چې من په حالاتو باندې چې زه تاسو ته ورکړم ما دا اوس د حالات په ځمولو دی چې په یو ورځ په یو ځای کې په یو نیټه شار کې په یو دروازه کې
د راتلونکو ټاکنو شفافیت او پر وخت ترسره کېده. تیر ورځ هم په افغانستان کې د امریکا له نوي سفیر جان باسر کندهار ته د سفر پر مهال د دې ولایت د ولسی استازو د بحث مهمه موضوع وه. د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو باور شي چې پر وخت او رڼې ټاکنې د افغانستان د سیاسي ثبات او امنیت سره مرسته کوي او په دې برخه کې د افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه هم خپل دنده ترسره کړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کابل امنیه قومندانۍ په کابل کې د تروریستي شبکو موجودیت تاییدوي او ټینګار کوي چې په کابل کې انتحاري حملې او چاودنې د همدې شبکو له لارې پلانېږي. د کابل امنیه قومندان داود امین وایي چې له بهرنیو ځواکونو سره همغږي د دغو شبکو د ځپلو او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په دې مسأله اندېښنه څرګنده کړې او د خلکو په پیاوړي همکاري او د دغو شبکو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د کشفي او امنیتي ځواکونو په همغږي ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر رپورټ کې واوري.
ورسته له هغه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په کابل ښار کې د طالبانو د شبکې د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه، اوس د کابل امنیه قومندان وایي چې هڅې پیل کړي څو د بهرنیو ځواکونو په همکاري د دغو شبکو د فعالیتونو مخه ونیسي. د کابل امنیه قومندان داود امین د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې ډیری انتحاري حملې د همدې شبکو په واسطه پلانیږي او د موثرو اطلاعاتو له ترلاسه کولو وروسته به د دغو شبکو پر ضد جدي اقدام وکړي.
عملیات انتحاری
هغه وای په کابل ښار کې چې دغه انتحاری او ډلې حمله تر سره کیږي دغه حتمان د دغه شبکو د موجودیت له امله دي. نو په همدې ارتباط د کابل امنیتي ځواکونه له ګارنیزون ملي امنیت ملي اردو او په کابل کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره په همکاري هغه ساحات چې دوی پلان گذاري کړي او ځالې پکې جوړې کړي په اړه به پلټنې وکړو. ښاغلی امین وای په کابل ښار کې کمربندونه جوړ کړي او ټینګار کوي چې تر اوسه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو له لوري ډیری دغه ډلې نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ د باګرام په هوایي اډه کې ویلي وو دا مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف عمده هدف د کابل د امنیت خوندیتوب دی. جنرال جان نیکلسن زیاته کړې طالبانو په کابل کې ځالې نیولي او په دغه ښار کې شبکې لري چې د حملو لپاره اسانتیا برابروي. امریکایي پوځي چارواکي په دې ټکي غور کوي چې په کابل ښار کې د شبکو او وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د ځانګړو مخفي ځواکونو استفاده وکړي لکه چې څه موده وړاندې چې د عراق په پلازمېنه بغداد او همداشان د افغانستان په ختیځ غرنیو سیمو کې ورنه استفاده کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسون هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې تاییدوي او وایي چې په کابل ښار کې د تورستي شبکو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده چې باید مخنیوی وسی. د دغه کمیسون غړي غلام سخی مشواني ازادي راډیو ته وویل
دا موږ تاییدو چې په کابل ښار کې نفوس پیدا کړی دی او په نظامي هدفونو باندې امنی حمله کوي او یا ځانمرګي کوي. اکثره پکې زموږ ملکي خلک په شهادت رسیدلي دي او په ښار او په تجارت او پارک باندې اثر کړی دی.
غلی مشواڼۍ زیاتوي هم د شبکې د رهنمایي معاملاتو د دفترونو له لارې کورونا په کرایه نیسي او یو شمېر نورې کړۍ شته چې د دغه شبکو د ځای پر ځای کولو کې همکاري کوي. نوموړی ټینګار کوي د امنیتي او کشفي ارګانونو د فعالېدو څنګه باید په دې برخه کې خلک له حکومت سره همکاري وکړي ځکه د هغه په وینا له حکومت سره د خلکو همکاري د شبکو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ګټوره لاره ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هېروئ.
په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي د چهارشنبې په ورځ وویل چې په برتانیه کې د یو پخوانی روسی جاسوس د وژنې په تحقیقاتو کې څرګنده شوی چې دا مرګونې هڅه د روسیې کار و. په دې اړه نور معلومات به د خپلې همکارې برېښنا عمرخیل څخه واخلو.
د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سګریپال او د هغه لور یولیا د همدې میاشتې په پیل کې د برېټانیې د سالزبری ښار په یو پارک کې په چوکۍ بیوشه و موندل شول او تر اوسه په ناوړه وضعیت کې په روغتون کې بستر دي. په دې پیښه کې د یو پولیس په ګډون نور وګړي هم ناروغه شوي دي. برېټانوي چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې د نوي چوک په نوم داسې د اعصابو فلجوونکي کیمیاوي مواد استعمال شوي چې د روسیې لخوا د سړې جګړې په وخت کې جوړېدل.
یوه خطرناکه وسله چې په جګړه کې استعمال منع دی د مارچ په څلورمه زما د هیواد په یو امن ښار کې کارول شوې وه. دغه بې پروا عمل د هغو کسانو لخوا شوی چې د انسان ژوند بې ارزښته ګڼي او د دې پروا نه لري چې بې ګناه انسانان پکې وژل کیږي. هغوی یا د دې پروا نه کوله چې د دې وسلې د کارولو او نښو نښانو پلب اخر دوی ته ورسیږي، یا خو یې اشتباه دا باور درلود چې د خپل عمل نښې نښانې به د نورو له نظره پټې کړی شي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی په ډیرو کلکو الفاظو روسیې باندې د برېټانیې د تورونو ملاتړ کړی.
This is a defining moment.
دا ډیره مهمه شیبه ده. د امنیت شورا غړو هیوادونو بیا بیا ویلي چې په هر حال کې د کیمیاوي وسلو د استعمال مخالف دي. اوس د دې شورا یو غړی هیواد د بل غړی هیواد په خاوره کې د کیمیاوي وسلو په استعمال تورن دی. که موږ روسیا د دې عمل په کولو مسؤول ونه شو ګڼلی، د دې شورا اعتبار به دوام ونه کړي.
If we fail to hold Russia accountable.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا د برېټانیې تورونه رد کړي او له لندن څخه یې په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه کړې ده.
روسیا په دغه پیښه کې هیڅ لاس نه لري. موږ د لندن وروستۍ غوښتنه د پاملرنې وړ نه بولو. دا یو پوچ او باطل اقدام دی.
ښاغلی نبینزیا ویلي تر هغه به د برېټانیې غوښتنه ځواب نه کړي تر څو چې روسیې ته د اعصابو د دې فلجوونکي د موادو نمونې نه وي ښودل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
که څه هم د شزینه پانګوالو د تولیداتو لپاره نندارتونونه په دې وروستیو کې زیات سوي دي، خو خپله سوداګري چې تولید لري وایي لا یې هم تولیداتو ته سم مارکیټ نسته. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واوري.
د کابل په بابر بڼ کې د کلیوالو پانګوالو ښځو د تولیداتو نندارتون د نندارتون ته د یو سلو دیرش ښځینه کاروباري یا وړو پانګو لرونکو میرمنو تولیدات د درې ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي. اتیا پانګوالو ښځو له کلیوالو سیمو خپل تولیدات په دې خاطر چې بازار موندنه ورته وشي د نندارتون ته راوړي دي. دا کورنۍ د ننګرهار د کوزې خیوي د سیمې ده. ټوله کورنۍ متشبسه ده. دوی د هغې سیمې پنیر او پلاس ګنډلي جامې دې نندارتون ته راوړي. دا میرمن وایي پنیر جوړول سخت کار دی، خو خوښه ده چې له دې لارې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کوي.
یو من شودونه مثال دو کیلو پنیر وزي کنه، دو کیلو پنیر منګه ورکو په یو زر پی باندې، زر یولس باندې ورکو. دا خو زحمت ډیر لري، زویا ډیر زحمت لري. غونډ ورځ همدې مالداري نه چاپیری اوس هم داسې زړه مې پکې شاله کې دی کنه.
په دې نندارتون کې ښځینه پانګوالو کالي، جواهرات، خوراکي توکي او ګڼ نور کورني تولیدات نندارې ته ایښي وو چې دوی یې په خپله تولیدوي. بهشته شهزاد، خور او مورې په ګډه په بلخ کې د لاسي صنایعو یو کارځای لري. تولیدات یې دې نندارتون ته راوړي. هغه د مارکیټ له ستونزې سره مخ ده، خپلو تولیداتو ته بازار غواړي.
زما مور دیرش خزی را بری کوي، دا خزی د خیاطی، گلدوزی، قرطوزی، د لسبافی صنایع تولید لري. هاو زمون هدف دا دی چې زما په تولیدات کې یو ښه مارکیټ پیدا شي. هلته مارکیټ ډیر خانوي او په نمایشګاه کې فروشه ډیر.
دا نندارتون د کلیو پراختیا وزارت له امریکایي پوهنتون او د ښځینه متشبسینو له مرکز سره یو ځای اداره کړی و. د کلیو پراختیا وزارت وایي چې 60% کې ښځې د کلیوالو صنعتونو د پرمختیا له پروګرام ګټه اخلي. دا هغه پروګرام دی چې 141,000 کلیوالو ته کاري موقع برابرې کړي دي. د کلیو پراختیا وزیر وویل په داسې نندارتونونو غواړي ښځینه کلیوالو پانګوالو ته د هغوی د تولیدات لپاره بازار ومومي.
1,300 تولیدی گروپونه په شپږ سوه څلور نوي کلیو کې چې کابو اویا زره څخه زیات کلیوالو پکې ګډون کړی دی دا تاسیس شوي.
دمګړۍ په افغانستان کې 43,000 ښځې په سوداګرۍ بوختې دي. یو زیات شمیر پکې خپلواکي او یا رسمي نه دي. ډېری ښځینه پانګوالې په کرهڼه، کورني اقتصاد او یا لاسي صنایع پر مخ وړي، خو وروستیو کې عصري سوداګرۍ ته هم ښځو مخه کړې ده.
په نورو برخو کې د فعالیتونو ترڅنګ اوس افغان میرمنې په اقتصاد او پانګونې کې فعال ونډه لري. د ښځینه متشبسینو د فدراسیون په وینا په افغانستان کې په زرګونو متشبسین شته چې په وړو پانګو خپل اقتصاد پیاوړی کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنوریدونکو، ځوانه شاعره او د ښځو د حقونو فعاله نسیمې باری ښځو ته د نورو ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د امیل په نوم مهالنۍ د چاپولو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی. نوموړي د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې د دې مهالنۍ په باب داسې وویل:
په دې خاطر باندې چې زموږ ټولنه ډېر محدودیتونه لري، چې هغه محدودیتونه هم کلتوري دي، ځکه یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې دلته خلک د حقایقو زیات فکر کوم، هغه رواجونو ته یا کلتور ته یا هغه په ټولنه کې چې کوم شی رواج راځي هغه خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. نو نسو کولای هغه خوندي چې لیکوالي کوي یا هغه خوندي چې لیکوالي دي هغه نسو کولای د ځینو محدودیتونو له وجې نسو کولای چې هغه رسنۍ چې نارینه چلی یا هغه خبرونه چې نارینه ورونه چلی هغه تخپل لیکنی ورواسته یا د هغه سره په تماس کې سي یا د هغه سره په دې هره باندې خبرې وکړي چې درڅو د دې لیکنی چاپ سي یا دې دې ته وه سي یا دې راپورته کې دې تشویق. نو ځکه مې دغه اقدام واخیستی ځکه چې زه خپله یو خور وم، زه خپله هم داسې په کور کې وم لیکنی مې کولې، خو دومره لارو مې کنه ورته معلومات دې ته مې زړه نشه کوي چې په یو داسې چاپی خبرونه کې دی او داسې اخبار مجله کې دې زما خبرونه مطلب مطلب نشر سی چې هغه نو پیژنم زه څنګه لار ورته پیدا کوم څوک د وږي ما څوک ورته معرفي کې نو په دې خاطر باندې ما ول چې هغه محدودیتونه شې لري نو په دې باندې وکولای سي چې د شوز د خوا کله یو محلني یو اخبار وو سي د په وساتوګه په اسانی سره خپل لیکنه درغه پر ورسي در څو ټول خلک په خبر سي ویل ولي استفاده ورسو کې
هر اساس د خبر نه د سخکاري چې اوس نو امیل یوازې د خزه تر غاړه رسي کا څنګه
انا د شوزو لپاره مشخص نه دی ځکه چې په دې کې نسو کولای چې موږ یوازې موږ بدبختانه چې په جنوبي زون کې یا په افغانستان کې موږ په دې نه توانیږو چې یوازې د شوزو لیکنې راټولې کو او د شوزو په لیکنه یو محلنی یا یو اخبار پراسي موږ په دې کې د ورونو مقالې یا لیکنې هم راخلو چې هغه زیاتره موضوعات د شوزو په حق لري او د شوزو پرې نه محدودو په دې خاطر چې یوازې په شوزو موږ پوره کولای هم نسو خو مطلب زیاته برخه وي د شوزو لپاره
ها یعنی کوم موضوعات ته تاسو ډیره ترجیح ورکوي
موږ چې لومړنی غنه کې موږ د شوزو صحت د شوزو ذکر ته د شوزو سیواته د شوزو د شوزو ټولنیز ستونزې یا مشکلات ته چې پاغه کې داده برخه هم راځي پاغه کې صحیح برخه هم راځي پاغه کې د ژوند ټولنیز موضوعات هم دي هم دغه اړخو ته موږ اشاره کړې ده یم پر دغه اړخو باندې موږ مقاله راخست یو خبرې کړې دي
bale اکثر خويندې زمنګ نالوستې دي خصوصا په هغه سیمه کې چې تاسو د اخبار یا محلنۍ چاپوي خزو ته یا زمونږ خويندو ته د پوهاوي په برخه کې هغه سره څه مرسته وکي
هم دا علت و چې زموږ زیات مېرمنې په کورو کې دي هغه د باندې نه راوځي یا که هغه کمې لوستي یا در څلورم پنځم سیمفري یا د اووم اتم سیمفري دوی زده کړې کړي خو دوی د کورو پورې محدودې راوځي نه او د هغوی سره ځکه چې زه یو ژورنالیست هم یم په هلمند کې تقریبا د څلور کال کېږي چې د موسکا په نامه د راډیو سره چې د ښځو ده ورسره په رضاکاره توګه باندې د ښځو خبرونه مخته وړم ماته د ښځو وضعیت ښه معلوم شو کله چې ما د دوی دغه وضعیت ولیدې زه وسومه چې دی غواړي مطالعه وکړي دی غواړي چې معلومات لاسته راوړي او دی په دې لټه کې دی چې دا سلار پیدا شي چې دا غنره دی معلومات واخلي نو دا چې کله ما د دې خیال ما ترغلي یا د دې فکر او تصور ما وکړي نو هم دا په ځړ کې وای چې زه به د خور پورې د مېرمنو ته د غفزه ته هم دا خبرونه رسوم ځکه چې په دې کې زه ستونزه نه لرم ځکه زه یو مېرمنې مې دی مېرمنې دي چې زه د خور پورې وروره سوم په دې کې هیڅ ستونزه نه ماته ده او نه هم ودی ته ده او دا سم هم کړی دی کله چې مې دا چاپ کړل د ټول مخ کې چې زه ورونو ته یا دراسه تورسوم د ټول مخکنی هغه خوند تورسوالای چې د مطالعه سره علاقه لري په کورو کې د محدودې دي د باندې نه راوځي په خپل می دغه مسولیت په غاړه واخلي په خپل مصرفانی د هر خور کور ته می د اخبار تورسوي
ښه د مالی لګښت او د نورو چارو پر مخ بيول پاک لکه یو څه معلومات راکې چې مالی لګښت او نورو چارو کې در سره څوک کومک کوي
مالی لګښت یې مخ په غاړه باندې اخیستې دي زه په خپل د اوله غنه خو مخفل مصرف ان چاپ کړو ان شاء الله داسې به دوام ورکوم د سوچو مالی سرچینه پیدا نسی کچیر ورته پیدا هم سو یو داسې سرچینه به وو سی هغه چې هغه به طرف وو سی مثلا په یو کس پرې به هغه اړونه لري په یو ګون پرې به اړونه لري په یو 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 هدف به ونه لري مطلب داسې به طرف په یتره کم چې وځه به طرف ما پیل کړی ده به طرف به هم داسې دا چاپیږي دا بخپریږي هم داسې به طرف کمالی مرسته ورته پیدا سو خو صحیح کني خپل پټوانو طاقت باندې خپل مالی لګښت باندې ان شاء الله چې مختوره مخبرومې
ډیره مننه نسیمه باری کور دی ودان
له تاسو نه هم یو نړۍ مننه سلامات اوسئ ډیره مننه
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون ستاسو ټلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خبروي آشنا ټلویزیون وګورئ
په کابل کې د ماډلانو یو ګروپ د نیوی کال راتلونکو جشن ته د جامو د ننداري اترنونه او نور پروګرامونو لپاره تیاری نیسي دغه افغان ماډلان چنجونی هم پکې شامل دي وایي چې دوی هڅه کوي د نیوی کال د لمانځنې په خواني دودونه راژوندي او خلګې له ننداري څخه خوند واخلي په کابل کې زموږ همکاري لیمه نیازی له دغه ماډلانو سره لیدلې او دا راپورټ تیار کړی دی
افغان موډلانو دا ګروپ یوې بلننداری ته چمتووالی نیسي په دوی کې د افغانستان د هرې سیمې د رسم او رواج یو استازی لیدل کیږي اجمل حقیقي د موډلانو د دغه ګروپ مشري کوي دی وایي نوي کال ته د پزړه پورې نندارتونونو تیاری نیولی
د مختلفو سیمو هماغه اصیل کالی موږ غواړو چې په نمایش کې ونیسو. دول سرنا یا تنونه انجونی د پاره سمنک دیګی مو آماده کړی ده چې غواړو هماغه پخوانی رسمونه په یوه شپه کې په تصویر کې ونیسو.
دا موډلان انجونی وای د دوی د ارمانو چې موډلینګ وکړي، ځکه نن سبا په نړۍ کې موډلینګ ډیر مینوال لري. ناهید محمدی وای د دې لپاره چې په نور انجونو کې ځانګړي ووسی دې کار ته مخه کړې ده.
خیلی علاقه زیاد داشتم از زمان خورترکی
که لما شم تو با می دیر علاقه لرل چه هنری کارونه وکرم او حقیقی گروپ داده زمینه برابر اکرد چه خپلو هیلو تا ورسیگم.
او زهر جبار خیل بیا پا دی باور ده چه مودلینگ خپل فرهنگ او رواجونو تا دی خدمت یا و خلار ده.
از زمان مودلینگ دی اتحاد و همبستگی لپاره دامون غالو چه در غاسان قامونه بیر تا یا بل سر اتحاد و همبستگی لپاره یا جای کنی.
دی حقیقی مودل گروپ مشر وای پا دی ورسته او که خلق دی مودلینگ پر روان دی مثبت لیدلو ری لری او دی حلکانو تر چنگ دین جونوش میر هم رستر بلدی ریگی. دی وای پا تیر دو او میاشتو که دی دوی دی گروپ شمیر لدیر شو څخه 500 تنو تر رسیدلې چې لس پکین جونې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تمه ده چې په اندونزیا کې د علماو ناسته د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجی دین محمد دا خبرې دا مهال کوي چې ټاکل سوی د جمعې په ورځ د اندونزیا په مرکز جاکرتا کې د افغانستان، اندونزیا او پاکستاني علماو یو ګډ څلور ورځنی کنفرانس پیل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د علماو شورا هم دې ناستې ته خوشبینه دی، خو وسلوالو طالبانو له دې کنفرانس سره مخالفت ښودلی او دا یې د ځان په وړاندې دسیسه بللې ده. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا یعنې د جمعې په ورځ د اندونیزیا مرکز جاکارتا د افغانستان د جګړې په اړه د علماو د څلور ورځني کنفرانس کوربه وي، د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې د دغه ناستې پریکړې به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د اسلام له نظره د افغانستان په جګړه بحث وشي.
سولې عالی شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او تر اخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن یو فضا د منځته راتلو لپاره به د دې کنفرانس نه استفاده کړي، سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمه باندې به سر مثبتي.
ټاکل شوی چې د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیایي علماو د ناسته د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه پایل او تر 19 نیټې دوام وکړي. تر دې وړاندې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال هیله ښودلې وه چې یا د ناسته به په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو دې ناستې ته خوشبیني ښودلې ده. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دغې ناسته کې د افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وشي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې له ګډون انکار کړی او دی د ځان په اړه دسیسه بللې ده، خو د افغان حکومت اجرایي ریاست ویلي چې دغه ډلې کله هم په خپلواک ډول پریکړه نه ده کړې. د دې ریاست ویان مجیب رحیمي د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان له مخې پریکړه کړې ده. په همدې حال که د افغانستان د علماو شورا غړي که هم د پاکستاني علماو د دریس پاړه خوشبینه نه دي، خو له دې ناستې د یوې مثبتې نتیجې تمه لري. د دې شورا غړي ریحان الله ریحان ازادي راډیو ته وویل
کنفرانس ډیر مهم دی، البته د پاکستان په علماو باندې ډیر مطمئن نه یم، خو بیا وایم ښه خبره دا ده چې زه فکر کوم هغه وسلوال مخالفین چې هغوی په یو نوم او په بل نوم باندې د افغانستان د حکومت مخالفت کوي طبعا د علماو دا ناسته به په دوی باندې یو تاثیر ولري، دا به مثبت قدم وي.
خو د افغانستان د ولسي جرګې د دینی کمیسیون یو شمېر غړي بیا دغه ډول کنفرانسونه نمایشي ګڼي او وایي پایلو ته ډیر هیله من نه دي. دغه کمیسیون غړي مولوي سید محمد اخوند ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې په اړه د علماو تیرو ناستو او کنفرانسونو ته پکتو چې پایلې یې خینوي دا کنفرانس هم ډیر هیله بخونکې نه دی. دی وایي تر کومه چې د جنگ په دواړو اړخونو فشار رانوړل شي سولې ته رسیدل ناشونی نه خو ستونزمن دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.